ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. میکروفون را به همکارم رضوان مراد می سپارم. مراد صاحب بفرمایید.
در رضایت مننه سلطان محمد سرور قدرمنو دوستانو په دې خبرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې پرون په کابل کې له حمله وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په تلیفوني خبري کړي. د افغانستان د سولې بهیر او افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په اړه دواړو مشرانو له یو بل سره خبرې او سلام مشورې ترسره کړي. په دې خبرونه کې مفصل او وروستي جزئیات اوریدلی شئ، خو په سر کې له حمید هارون عثمان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د متحده ایالاتو ولسمشر او افغان جمهور رئیس پرون ارګ ته نږدې د پرونی حمله په اړه ټیلیفوني خبرې کړې. د پاکستان صدر اعظم جمهور رئیس حامد کرزي ته پاکستان ته د ورتلو بلنه ورکړې. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا او افغانستان لپاره د امریکې ځانګړي استازي د پاکستان له صدر اعظم سره کتلي دي. پوره خبرونه واورئ. د متحده ایالاتو ولسمشر او افغان جمهور رئیس پرون ټیلیفوني خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو دا خبرې په کابل کې ارګ ته نږدې د پرونی حملې څو ساعت وروسته وکړې. کتونکي وایي پرونی حمله ښایي د امریکا په اغو الوزلو بد اغیزه وکړي چې غواړي افغان حکومت له طالبانو سره خبرو ته وهڅوي. امریکایي مقامات وایي باراک اوباما ولسمشر کرزي ته وویل چې افغانان باید د سولې د خبرو اترو مشري وکړي نه متحده ایالات. دواړو مشرانو په قطر کې د طالبانو لپاره په پرانستې دلشیوی دفتر کې د افغانستان د سولې د عالی شورا او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلې دوه ملاتړ وکړ. سپینماني وايي ولسمشر اوباما او جمهور رئیس کرزي افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال او په عادلانه توګه د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کیدو د اړتیاو په اړه هم خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم د افغانستان ولسمشر سره په ټیلیفون خبرې وکړې. جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې د دې خبرو په اړه ویلي دي چې نواز شریف حامد کرزي ته د مهمو او اساسي خبرو پر سر د خبرو لپاره پاکستان ته د ورتګ بلنه ورکړه. د دې ټیلیفوني مکالمې جزئیات نه دي خبرې شوي. دا خبرې پرون مازدیګر په داسې وخت کې وشوې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبنز له پاکستانی چارواکو سره د کتنې لپاره له کابل اسلام آباد ته ولاړ. د غزنی سیمه ایز مقامات وایي وسله والو کسانو تیره ورځ د اروزګان ولایت پر لویه لاره 15 افغان سرتیري وژلي دي. د غزنی د والي ویان نبی جان ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې څلور د ملي اردو سرتیري او یو د عامه نظم پولیس دي.
دایت موټر نه راکوس کړي مربوطات دې او بند ولسوالي کې پښه ده. څلور سربازان دي ملي اردو دي د څلورم ملي وا د اروزګان ولایت اگر اتل په طرف د کابل باندې کوسکړي د لارې په شادت رسولي یو نظامي سرباز
کڅام چې چارواکي د دې وجنه پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. او دا هم څو بهرني خبرونه. د امریکا ځانګړي استازي په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړې. د نواز شریف دفتر په یو خبر پاڼه کې ویل اسلام آباد د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ته ډاډ ورکړ چې دا د پاکستان په ګټه ده چې افغانستان ته سوله راشي. په بیان کې وړاندې ویل شوي دي چې پاکستانی مشرانو ټینګار وکړ چې اسلام آباد د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو بشپړ ملاتړ کوي. جیمز ډوبنز د کابل او قطر تر لیدنې وروسته پرون له پاکستانی مشرانو سره وکتل. پاکستان ته په دې سترګه کتل کیږي چې د سولې خبرو ته د افغان طالبانو په هڅولو کې ډیر څه کولای شي. پاکستان یو له هغو دریو هیوادو دی چې په نوی مه لسیزه کې د طالبانو رژیم په رسمیت وپیژانده او له 2000 لومړي میلادي کال را وروسته پاکستان ته د هغه هیواد په سترګه کتل کیږي چې وسلوال طالبان هلته پناه اخلي. متحده ایالاتو پر روسیې غږ کړی دی چې د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادي ایډوارد سنوډن د ورته وسپاري. له دې نه وړاندې د روسیې ولسمشر ویلي و چې د امریکا د استخباراتو دغه پخوانی قراردادي لا هم د مسکو د هوایي ډګر ترانزیت په ساحه کې دی. امریکا سنوډن تورن کړی دی چې ده د امریکا د ملي دفاع د وزارت پټ معلومات خپاره کړي دي. ولادیمیر پوتین امریکا ته د ایډوارد سنوډن د ور سپارلو غوښتنه رد کړه. پوتین دا خبره پرون فنلند ته د سفر پر مهال وکړه.
موږ можем выдавать
هغه وایي مونږ یوازې بهرنیان هغو هیوادو ته سپارلی شو چې له هغوی سره د تورنو کسانو د سپارلو نړیوال تړون ولرو، خو له متحده ایالاتو سره مونږ داسې تړون نه دی کړی. د روسیې ولسمشر زیاته کړه چې سنوډن یو آزاد کس دی او د روسیې د مشرانو لپاره روسیې ته د هغه راتګ یو ناڅاپي راتګ و. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سمه ده چې واشنګټن او روسیه په خپلو کې د مطلوبو کسانو د تبادلې تړون نه لري، خو د سنوډن پاسپورت لغوه شوی او د هغه د سپارلو لپاره قانوني اساسونه برابر دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې واشنګټن به د سنوډن د نیولو لپاره هر راز هڅه وکړي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په سوریه کې د ایران او د لبنان د حزب الله مداخله خطرناکه ده. شاهزاده سعود الفیصل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره پرون په جدي کې یوې خبري غونډې ته دا خبرې وکړې. د زیاته کړه چې عربستان به په سوریه کې د ایران پر لاسوهنې پټه خوله پاتې نه شي. هغه وایي سوریه له داسې وضعیت سره مخامخ شوې ده چې دغه هیواد ته ډېره وسله وروړل کېږي. دغه کار په سوریه کې له تیری او ډله ییزې وژنې سره مرسته کوي او باید دا وضعیت پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا په خپلو خبرو کې ویل چې د سوریې لپاره به د یو نړیوال کانفرنس له جوړېدو سره په دغه هیواد کې سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره شي. په شمالي قفقاز کې وی محکمې د پاوزي او پخواني افسر د داغستان د کورنۍ چارو د وزیر پر وژنه مجرم پیژنده او هغه ته یې دوګدې مودې په مخه د بند سزا ورکړه. د قفقاز سیمایز پاوزي محکمې پرون اندري رازانوف په 15 کاله باندې محکوم کړ. رازانوف دا منل ده چې د داغستان د کورنۍ چارو وزیر په 2009 کال کې وژلې و. رازانوف په 2010 کال کې نیول شوی و. د اروپایي ټولنې حکومتونه د سربیا د غړیتوب پر سر د خبرو لپاره ابتدایي موافقې ته ورسېدل. دا پریکړه د اروپایي ټولنې وزیرانو د سه شنبې په ورځ په لوکزامبورګ کې وکړه. د اروپایي ټولنې د پراختیا کمشنر سټیفن فیول ویل دا خبرې که وځنډېدې نو په جنوري کې به پیل شي او که ژر وشوي په اکتوبر کې به وشي. او وروسته خبر دا چې د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن خپل پخوانی اقتصادي سلاکار صدر اعظم کړ او له هغه یې وغوښتل چې له متخصصو کسانو یوه کابینه جوړه کړي. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د مرکزي ښي اړخ ائتلاف حکومت د اداري فساد له امله ړنګ شو. زیمن د سه شنبې په ورځ 250 کلن اقتصاد پوه ایجی روسنوک د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه. سیاسي ګوندونه وایي دوی به له دغه ټاکنه سره مخالفت وکړي. مرکزي اپوزیسیون ګوندونه سوشل ډیموکرات او کمونستانو دوار لمخه انتخاباتو غوښتنه کړې ده. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان سیمه او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وای د افغانستان وضعیت حساسه مرحله ته داخل شوی او نو موري د مهمو مسالو په سر ولسمشر کرزی ته د خبرو بلنه ورکړې ده. په عین حال کې سپینه ماڼۍ وای چې ولسمشر اوباما هم پرون ولسمشر کرزی سره تلیفوني خبري کړې او د افغانستان د سولې پر مسأله دواړه مشران غږېدلې دي. د مشرانو جرګې او شمیر غړو په کابل کې د وسلوالو مخالفانو پرنوی حمله کلک وغندله او د دې حملې له امله په امنیتي ارګانونو انتقادونه هم وکړه.
تاسو ته دوی پاول بجس کې کشمیر ورګاونه یا نتی مسولین دا غواړو کوسنه را ده هغه مسولین چې د کشمیر مسولین په غاړه دي.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د نور ریپورټونو ترڅنګ د همورې چې د کابل پوهنتون یو شمېر استادان او محصلانو یو ځل بیا خبرداري ورکړه چې کپراتون کوڅو نه یو کې د لوړ زده کړو وزیر له دندې اخوانشي دوی بخپلو اعتراضونو او احتسابونو ته دوام ورکړي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د لوبلو میدان 19 ورزشي پروګرام او د غرس ازادي او اوریدونکو راي د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو سیمو او شاوخوا منطقه کې په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر وبچو پورې واوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وای د افغانستان وضعیت حساسې مرحله ته داخل شوی دی. نواز شریف دا خبرې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په اسلام آباد کې وکړې. جیمز ډیبنز پرون له کابله اسلام آباد ته راډ په دې اړه له احمد شي برورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا ځانګړي استازي ته ډاډ ورکړ چې پاکستان د افغانانو په مشهي د سولې د خبرو ملاتړ کوي او څرګنده یې کړه چې تر اوسه په دې برخه کې پاکستان بیلابیل ګامونه اخیستي دي. د پاکستان سر ریاسم زیاته کړه چې په افغانستان کې وضعیت حساسې مرحلې ته رسیدلې ده او پاکستان او امریکا ته پکار دي چې په دې مسلې کې له نږدې سره همکار ووسی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبنس په اسلام آباد کې د پاکستان له سر ریاسم نواز شریف سره خبرې وکړې. د پاکستان د سر ریاسم د دفتر د بیان په وینا فرانس پریس اژانس سرګندوي چې ډوبنس نواز شریف سره د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. د نواز شریف سره دفتر د بیان په حواله د پاکستان سر ریاسم ډوبنس ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات پر اوستو کې ډېره هڅه کړې ده. یو شمېر پاکستاني چارواکو وویل چې د ډوبنس غونډې تر دې راسرخي چې د افغانانو په مشي د روغې جوړې خبرې مخ ته لاړې شي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یو بیان کې وویل چې ډوبنس د سولې په بهیر کې د پاکستان د هڅو او د وار له مخه ملاتړ ستاینه وکړه. د تحریک طالبان پاکستان ویاند احسان الله احسان په یو ویډیو کې چې رسنیو خبره کړه وویل دوی به د هرې هغې پرېکړې ملاتړ وکړي چې د افغانستان د طالبانو مشر ملا محمد عمر یې کوي. احسان الله احسان څرګنده کړه چې ملا عمر د دوی امیر دی او که چېرته له امریکایانو سره د روغې جوړې کومه پرېکړه کوي هغه دوی ته هم د منلو ده. د فرانس پریس اژانس په وینا په لویدیځ کې چارواکي په دې باور دي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پاکستان ډېره مرسته کولی شي ځکه چې اسلام آباد د نړۍ له دریو هیوادو یو هیواد و چې د طالبانو رژیم یې په رسمیت پیژنده او له 2001 کال را وروسته پاکستان ته د هغه هیواد په سترګه کتل کیږي چې وسلوال طالبان هلته پناه اخلي.
و امردل چې پاکستان صدر اعظم د افغانستان وضعیت حساس بللې ده او رپورټونه وایي چې نواز شریف ولسمشر کرزی ته بلنه ورکړې چې د مهمو مسلو په سر د خبرو په خاطر دی اسلام آباد ته ورشي. د غراس پاینې حل کې سپینماڼۍ وایي چې پرون ولسمشر اوباما هم له ولسمشر حامد کرزی سره د سولې او د غراس امنیتي انتقال په باب خبرې ترسره کړې دي. د دواړو مسلو د څېړلو لپاره همدا شیبه د افغانستان او د سیمې د چارو کارپو احمد سیدی را سره د تلیفون په لیکه کې دی. سیدی صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. دواړه مشران یعنی د پاکستان صدر اعظم او ولسمشر اوباما په یو وخت کې په یو ورځ ولسمشر کرزی سره خبرې کوي او په داسې حال کې چې ارګ ته نږدې حمله کیږي، آیا تحولات واقعي هم داسې په تیزۍ سره په مخ کې روان دي ځکه دا مشران یو بل سره تماسونه نیسي؟
واقعیت دا ده چې دوبنس چې کابل ته راغلی و د کرزی سره زیات د دې لپاره خبرې کړې چې باید د افغانستان او پاکستان مناسبات به ښه شي چون کرکچن حالات کړي. وروسته چې پرون دغه پاکستان ته سفر کړی د نواز شریف سره هم خبرې کړې چې تاسو کوشش وکړئ چې د محترم کرزی سره یعنې د کابل او اسلام آباد اړیکې به ښه شي. یعنی په دې باره کې چې کرزی ته قناعت ورکول شي زمینې سازي سوی چې باراک اوباما هم د کرزی صاحب سره خبرې وکړي. بیا اصلي خبرې دا ده چې امریکایان اوس په تشویش کې دي پاکستان او افغانستان مناسبات کرکچن او نامطلوب د منطقه په ګټه کې نه دي، د افغانستان او پاکستان په ګټه کې نه دي، په سول په ګټه کې نه دي. د نن دا په فشاري ده نمائنده خاص امریکا په منطقه کې او د باراک اوباما خبرې اترې کرزی سره زمینه آماده سوی چې دا دوه مشران سره خبرې وکړي. بیا زه داسې باور لرم چې کرزی صاحب دا به منلي، شاید امکان لري په دې نږدې ورځو کې زمینې سازي دي او سفر آماده شي د مناسبات د ښه کولو لپاره.
سیدی صاحب، نواز شریف وایي چې د افغانستان مسأله یا وضعیت حساس مرحله کې ده او غواړي د مهمو مسلو په اړه له ولسمشر کرزی سره خبرې وکړي. آیا توقعات شته، امیدواري شته ده چې کومو غټو موافقو ته ورسیږي او یا د پاکستان په نظر یا په پالیسۍ کې د افغانستان پر وړاندې کوم بدلون راشي؟
په پالیسۍ کې ژر تر ژره زه نه وایم چې تغییر به راشي، اما پاکستان علاقه مند دي چې د سولې خبرې کېږي په افغانستان یا د جنگ خبرې کېږي د پاکستان ځای باید مشخص وي، یعنی معین وي او د پاکستان حیثیت او ضد به معلوم شي. یعنی هغه خبرې چې جانکیری د امریکا د بهرنی چارو وزیر په هندوستان کې کړی، هندوستان ته تعریف به کړي، همغه پاکستانیان په دې کې خفه دي. اوس پاکستان غواړي چې د هغه مذاکرات چې په قطر کې را روانې دي روان به وسي، د دې لپاره باید د پاکستان جای به معین، یعنی پاکستان عمده رول به ولري. دا د پاکستانیانو عمده هدف دي او بل هدف هم دا ده چې باید هند را مخته نه شي، زیاتره هغه چې غواړي باید د پاکستان نظر نه عملي شي.
سیدی صاحب یو بل مسئله واغه دا چې ولسمشر اوباما پرون له ولسمشر کرزی سره په تلیفون کې خبرې کړې او سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما ولسمشر کرزی ته ډاډ ورکړی چې د سولې د خبرو مشري به او دا پروسه به د افغانانو په لاس کې وي نه د امریکانو په لاس کې. آیا دا په دې معنی ده چې هغه دغه وروستی جنجال یا کوم خفګان چې د واشنگټن او کابل ترمنځ د قطر د دفتر پړه پورته شو، آیا د هغې جنجال یا خفګان د کمولو کمولو کوشش دے او کا واقعی هم امریکان اس پر دینے تجھے رسید لی چھے
چھل ہی نسی باید افغانان ہوں کی داد افغانان ہوں حق بچھو دوار افغانان دی اما تر اوز تحوان پیدی که حاضر نیلی جن افغانستان دو حکومت سر مذاکره ہو کی یاد شورا علی سول سر مذاکره ہو کی دست باید باید واری چی پاکستان ته ووایي چې زمینه سازیر وکړه، یعنی دا زمینه هوار کړي چې طالبان حاضر شي د افغانستان د حکومت سره مذاکره وکړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. احمد سیدی و چې ولسمشر اوباما او د پاکستان د صدر اعظم او د افغان ولسمشر ترمنځ د پرونیو تلیفوني تماسونو او د غراس په افغانستان کې د روانو حالاتو او د سولې پروسې په اړه خپل نظر څرګنداو. ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو او راي کڅام چې ملګری ملتونه او د غراز نور بشري سازمانونه وي چې د افغانستان د جګړې تر ټولو زیات تاوان د افغانستان ملکی وګړو ته رسیږي او ځینې واقعیت بیا داسې کیږي دوستانو چې هغه واقعي هم نه یوازې دا چې له بشري حق اړخه ډیر زیات خوشینونکي، بلکې انساني او د غراز هغه احساساتي بڼه هم ډیره زیاته عمیقه او ژور لري. د سې شنبې په شپه په پکتیکا کې پر یو موټر باندې وسلوالو حمله وکړه، څلور ورونه پکې ووژل شول او ریپورټونه وایي کله چې د دې ورونو یا د دې څلور ځوانانو مړی کورته وړل شول نو پلارې د خپلو زامنو په جسدونو یا مړو په لیدلو سره هم سکته وکړه او د زړه د خلکو په وینا چې زړه یې وچاودېد او هغه هم مړ شو. همدغه مسئله په سیمه کې له خپل خبریال څخه پوښتنه کوو. داود تپان را سره له سیمې څخه دی. تپان صاحب، اول که دا جریان راته وایي اورېدونکو سره شریک کړئ.
مننه مراد صاحب، لکه څنګه ستا یادونه وکړه، وړم ورځ مازیګر لمانځنه وروسته چې کله د ځوانانو په ښار کې لمانځنه کړي وو، دوی په ښار کې دوکانونه لري، د لمانځنه وروسته د خپل کور په طرف روان وو. دلته په پکتیا او پکتیکا او خوست کې یو ډول موټر پولډر په نامه یادېږي، سره چا ډول موټر دی، په دې کې سپارو، نو دوی د خپل کور په لور روان وو. وسلوالو پرې ډزې وکړې، څلور واړه ځای پر ځای ووژل او د دوی سره یو ماشوم چې هم په دې موټر کې سپور و هغه ټپي شوی دی. بیا نو د سیمې د خلکو په خبره سي، دوی هغلته جنازې پرتې وې، خلک ورغلي دا جنازې وړي دي دوی کورونو ته. دا د پکتیکا د بکخیلو غیر رسمي ولسوالۍ د بدرالدین کلي اوسېدونکي وو. د هغوی په خبره چې د دوی جنازې کله کور ته ورسول شوې نو پلار یې ځای پر ځای د زړه سکته وکړه د دوی په لیدلو سره، او د دوی په خبره لکه څنګه ستا یادونه وکړه، زړه یې وچاودېد او ومړ. دوی کله چې موږ د سیمې د خلکو سره خبرې وکړې چې دوی پخوا څه کار کاوه، د خلکو دوی وایي هغه تجاران دي یا د سیمې دوکانداران دي چې تر اوسه پورې نه په دولت کې د کورنۍ غړیو برخه اخیستې، نه دولتي وظیفې تر سره کړې دي، نه شخصي دښمني لري. دوی یوازې تجارت کا او کاروبار په سیمه کې د ولسوالۍ په بازار کې دوکانونه لرل، هر یو خپل کسب درلود، په خپل کسب کې مصروف و. کله چې بیا موږ له د وسلوالو طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره خبرو شي، هغه ته موږ وویل چې دا پېښه دوی ردوله، وایي دا کار د دوی ملګرو نه دی کړی. ولې د ولایت مقام خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه پېښه د وسلوالو کار ده او دا پېښه یې غندلې ده. دوی دا خبره هم کړې ده چې د دې نه وړاندې په سیمه کې په پکتیکا کې قومي مشران هم په نښه شوي دي، مسؤلیت وسلوالو په غاړه اخیستی ده، همدا ډول عام خلک په نښه شوي دي. دوی دا خبره ځکه کړې ده چې په خبر پاڼه کې لیکلي او چارواکي هم وایي چې دغه ډول پېښې وسلوال طالبان ځکه کوي چې په سیمه کې دوی د مخامخ جګړو قوت له لاسه ورکړی ده او په دې ډول غواړي خلک وویروي په یو نه یو ډول.
تپان صاحب مخکې هم رپورټونه رسیدلي وو لکه څرنګه چې تاسې هم وویل چې قومي مشران هم په پکتیکا کې وشل شوي. پکتیکا سرحدي ولایت دی او له پاکستان سره ډېره لویه پوله هم لري. آیا دا چارواکي آیا دا کوم ډول زنجیري یا هدفي وژنې خو نه ګڼي؟
نه دوی داسې څه نه وایي چې دا هدفي وژنې دي. ولې دې وژنو ته په کتو سره په تېرو شپږو میاشتو کې ښایي دا هدفي وژنې واوسي. ولې د کارپوهانو په نظر هغوی وایي چې دولت که چیرته غواړي عام ولس ته باید سوکالي ور ورسوي. داسې نه سي چې دولت یو په وسلوالو وراړي او وسلوالې په بل چا وراړي. ولې دلته د عام ولس ژوند په خطر کې دا دوی باید دوی د ژوند د تامین په خاطر لاس په کار شي. په لرې پرته سیمه همدا خیرکوټ ولسوالۍ مربوط بکسیل غیر رسمي ولسوالۍ ده. د دوی د اوسېدونکو سره چې موږ خبرې وکړې هلته ټلیفون شبکې هم سم کار نه کوي چې دوی امنیتي ځواکونه په وخت خبر کړي. دوی دولت کله چې دوی خیرکوټ ته راځي یا کټواز ته راځي بیا هغه سیمې زنګونه کوي بیا دولت خبرې چې داسې یو پیښه شوې ده. دوی وایي دولت په بېلابېلو برخو کې نیمګړتیاوې لري. د ولس همکاري د دولت سره نه شي په دې صورت کې راتللی.
ډېر زیاته مننه دوستانو. داود تپانو چې په پکتیکا کې د یوې کورنۍ د یو شمېر غړو له وشل کېدو وروسته یعنی د یو کورنۍ د څلورو ځوانو زامنو له وشل کېدو وروسته چې نامعلوم وسلوالو وژلي دي د هغوی د جنازو په کتو د هغوی د پلار د سمدستي مړینې په اړه او د دې پیښې د وروستیو جزیاتو په باب در سره معلومات شریک کول. په هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې دغلته د برق یا برېښنا د تولید فابریکه وه چې پخوا به کافي سیمې ته برېښنا تولیدوله. خو اوس ویل کېږي چې که څه هم چې د دې فابریکې د بیا رغولو لپاره میلیونونو ډالرو خبره کېدله خو تر اوسه پورې څه درک نه لګېږي او نه یوازې دا چې برېښنا پکې پاتې نه ده بلکې د سیمې خلک شکایت لري چې اصلا برېښنا په شاوخوا سیمو ته نه رسیږي. او دوهمه مسئله دا ده چې د افغانستان د نورو سیمو په شان د هلمند خلک هم د برېښنا له کموالي او نشتوالي سره ټکوي. همدا موضوع له خپل خبریال سره څېړو. الیاس تایرا سره تلیفون په لیکه کې دی. دای سپ د ګرشک د برېښنا د فابریکې په اړه راته وایي.
مراتب سره مسلم وو لکه تاسو چې دا ونه وکړله د ګریشې د برېښنا فابریکا یو له لومړنیو فابریکو او پروژو څخه چې په افغانستان کې یعنی په 1950 کال کې دا فابریکه جوړه شوې ده. او د دې ګارنټي یوازې شل کاله ورکول شوې ده چې دا به شل کاله کار کوي. د هغه راهیسې تر ننه پورې په دې فابریکه کې یو بل پیسې نه دی کار شوی. موږ ګریش ولسوالۍ تللي وو هغلته نه یوازې دا چې برېښنا ډېره کمه ده هغه کورونو ته چې دوی برېښنا ورکوي هغه دومره ضعیفه ده چې یوازې یو ساده کولر نشي اړولی. خلک ورته زر واټه ترانسفارمر رانیسي بیا به پرې یو تلویزیون چلانه کوي یا به پرې یو ساده 200 واټه ټایپ تلویزیون یا داسې بچې چلوي. دا یو مسله. بل د دغه فابریکې د ژمنو زه خپله چې خبره تاسو ما تقریبا د شپږ وکاله یوازې د دې فابریکې د غوړي ژمنې زه اورم. او په دې پروسه ښکاري چې خو بخي مثلا دومره جدي سول چې ګواکې 15 میلیونه ډالر د دې نړیوال بانک او د ډنمارک د پراختیايي ادارې یا جنیډا د خوا ورکول شوی دی. او دا کار به دومره ژر د چارواکو په خبره چې ول شروع شي چې بخي سروې مکمل شوی د قرارداد ګټل شوی دی او دا دی واري پارسره اوس داوا په ګرمه د وسه خلکو ګریش کې برښنا ته اړتیا لري. او هغه هیلي چې د برښنا درغولو د برښنا در فابریکې درغولو په برخه کې موجود وي هغه هم سره ورسره بلی هغه د نه هیلي کې خلک. او په عین حال کې دا چې اټکل کیږي هغه ډونران چې په ګریش کې موقعیت لري په خاص ډول د مارکین اول هم هغه دي چې د 2014 کال نیوز کې دوه تاوی د کرشنا کرا کرا فیس بک یې او د دوی پی آر چې د
دې دای صاحب
او خلک فکر کوي چې څه ده.
نو سبب څه شه ده چې دومره بار بار وادي هم شوي دی او بیا تاسو ویل چې تیر کال خبره ډیره زیاته ګرمه و. ولی اله ته څه ده ولی نه رغول کیږي دا فابریکا
دا هر کوم ژمنې مراکه دیواز د ګریشته فابریکې ورخ کړه. موږ د کجې کی فابریکې لرو د برښنا چې ډیره سره فابریکې ده کولای شي د ټول هلمند په شمول کې چیرې ورغول شي اته کندهار ته او روزګان او زابل ته هم برښنا ورکړي. مګر تر اوسه د برښنا
د فابریکې چې د پچکی د سامانا سامانالات پر اساس کې شغل پر اتی دی او دا هم لسم یو لسم میاشت یا یو کال پر کېږي چاله ولې نه دی هغه چا به سکړي نه دی هغه ټول زنګ خوړلي مو په خپل سترګو لیدلي دي خلک همدا شکایت کوي چې زموږ سامان پروت دی چې د لګولو نه څه چې راته ویل کېږي داسې په ډېرو نورو برخو کې هم ژمنې شوي دي د ځینو سړکونو د پروژو برخو کې ژمنې شوي دي سرې پروژې دي مګر هغه دې پاتې کېږي په دغه ګډوډي باندې چې د ژمنو وروسته او په دې مابین کې رامنځته کېږي د هیڅ اثر نه خلاصوي چې دا پروژه ولې ځنډول کېږي او دا پروژه ولې نه پلي کېږي اوس پیلن خو د خلکو سره دا نظر دی چې فکر کېږي هغه کسان چې د دې پروژې لپاره د پیسو ژمنه کړې وه هغوی په دې مین چې د افغانستان د وتلو وخت دی دی ځي شاید دغه 50 میلیونه ډالره چې د ګریش برېښنا فابریکې ته ورکړي دي دا له ځان سره بېرته نه کړي کېږي او دا پروژه نه پلي شي او نو موږ پیسې په دې سیمه کې مصرف شي هغه به چې بېرته د ګریش برېښنا په 1 نیم کیلووات دښنه غواړم په 1 میګاوات برېښنا کې پاتې کېږي چې دا کېدای شي یو کال دوه کاله یا درې کاله آیا نه نور هم په غوړو سامانونو باندې وچلي او تر هغه وروسته په ټاپه باندې ودرېږي
کبلن ډول راته وي اکثر کتون کې په دې باور دي چې د افغانستان په جنوبي سیمو په خاص توګه په هلمند کندهار کې د ناامنۍ یو لوی سبب دا دی چې الته واقع د خلکو لپاره د بیارغونې پروژې نه دي تطبیق شوي تاسو له خلکو څه وری الته په دې اړه
مراکب هغه توپانی حالات بورانی حالات او د نامنۍ حالات چې په هلمند کې په خوا اوس نه دی سنجین ته کچکی ته پوخ سړک رسیدلې دی ډېر اسان امکان لري چې دا پروژه پلي شي د افغان حکومت هم اوس کولی شي ځکه سامانالات هلته بسته دي پراته دي او ګریش کې دغه سیمې ته چې فابریکه ده څنګه د نامنۍ نوم ورکولی شي چې موږ درې خبریالان په خپل شخصي موټر کې ورځو هغه فابریکه ګورو د کارکوونکو سره خبرې کوو د خلکو سره مرکې کوو او بېرته شکرګاه ته راځو د امنیت واجب مو وجود نه لري که څومره دغه پیسو مشتنه موږ وکړو چې دا ولې 50 میلیونه دي دا کېدای سپیشل میلیونه ډالره جوړ شي نو ته د برېښنا مسولینو په خوانې مسولین دا ویل چې د دې ډېره برخه پر امنیت لګول کېږي دا کال کې چې کولای شي درې خبریالانو موږ برېښنا کې ته وار وار لا چې درته راشي او په ډېر امن او
ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه کور ودان دوستانو الیاس دی چې د ګریشک او رسوالې د برېښنا د فابریکې د ستونزو په اړه معلومات در سره شریکول د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان پر حالاتو په خاص توګه په کابل کې د روسي او امنیتي پیښو په اړه مطالب خپاره کړي دي ځینې برخې له فرشتي جلسه څخه ورو
زیاتو غربي ورسپانو په خپل وروستیو غړو کې په کابل کې د سې شنبې د ورځې د حملو په اړه لیکنه کړې ده د برېټانیا چاپ او ورسپانی ګارډین تر دې سرلیک لاندې چې امریکا د طالبانو سره سولې ته تعهد لري لیکي په قطر کې د طالبانو دفتر له یو شمېر مخالفتونو سره پرانیستل شو خو امریکا لا هم انتظار ده چې طالبان به څه وخت سولې لپاره د خبرو پیل ته تیار شي د ګارډین په لیکنه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز دوبینز په دوحه کې له قطري چارواکو او په کابل کې له ولسمشر کرزي سره تر خبرو وروسته وویل چې طالبان د خپل سیاسي دفتر د پرانستلو په برخه په ځانګړي ډول د بیرغ د پروتوکول او د خپل نشان د زړولو په اړه له غلط فهمي سره مخامخ شوي دي د ګارډین په لیکنه د قطر حکومت د افغانستان او د امریکا د دولت تر فشار لاندې د طالبانو د دفتر له دروازو او ورونو داسې تحریک کوونکي پیغامونه لري کړل طالبانو هغه وخت پر ځان د اسلامي امارت نوم یو شیوه او سپین بیرغ پورته کړی وو خو ګارډین لیکي چې د امریکا ځانګړي استازي جیمز دابینز ویلي چې دا یوازې یو سوء تفاهم نه و بلکې طالبانو غوښتل چې لدی دفتر څخه د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار واخلي خو په دې برخه کې د هغوی ناکامي د هغوی تربري ستره وه ګارډین لیکي سره لدی چې د طالبانو لپاره دفتر پرانستل شوی دی خو هغوی له تشدد څخه لاس نه اخیستي د ورسپانی په وینا د امریکا استازي وایي چې د طالبانو سره د سولې او مذاکرې پیغام واضح دی امریکا د هغوی جواب ته انتظار کوي او له انتظار پرته بل لار هم نه لري د برتانیې چاپ بل ورسپانه فاینانشل ټایمز په خپل ورستي ګڼه کې له افغانستان پر یو بل مسله مقاله لري فاینانشل ټایمز لیکي په افغانستان کې لشتلجه 1 میلیونه وزېشته چې له وړو څخه د کشمیري د تولید لپاره کار اخیستل کېدلای شي د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د کشمیري د تولید پر پروژو پانګونه کړې او په هرات کې د وړو د پروسس یو شرکت تمویلوي د دې شرکت څخه بیا وړي د رنګ لپاره برېټانیا ته لېږدول کېږي ترڅو د ټوکر د تولید لپاره تیار شي فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د وړیو زیاته برخه په خام ډول چین ته استول کیږي، خو اوس د یورکشایر شرکت په افغانستان کې د وزو د ساتنې لپاره خلک روزي او په دې برخه کې کار کوي. یورکشایر د وړیو د صنعت لپاره د ځانګو حیثیت لري او هغه کشمیره چې په سکاتلند کې تولیدیږي نړیوال شهرت لري. سکاتلند اوس په افغانستان کې د وزې د وړیو ورته بازار ته سترګې په لاره دی. البته د فاینانشل ټایمز په لیکنه چې د افغاني وزو د وړیو یو ستر ستونزه دا ده چې ډیر تاریک رنگ لري، نو په روښانه رنگونو د دغو وړیو بدلول ګران کار دی. د افغاني وړیو د یو کیلو بیا له 500 تر 1000 ډالرو رسیدلای شي، نو د ورځپاڼې په لیکنه کچیر له دې وړیو سم کار واخیستل شي د افغانستان لپاره ډیره ګټه ترلودلای شي.
اتنی مې بچی دی د مهمو خبرونو لنډیز له حمیدې هارون عثمان څخه ورو.
د متحده ایالاتو ولسمشر او افغان جمهور رئیس پر ارګ د پرونی حمله په اړه خبرې کړي. د غزنی سیمه ایز مقامات وایي وسلوالو کسانو تیر ورځ د روزګان ولایت پر لوی لاره 15 افغان سرتیري وژلي دي. د امریکا ځانګړي استازي په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په سوریه کې د ایران او د لبنان د حزب الله مداخله خطرناک ده. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا د استخباراتو پخوانی قرارداد کوونکی لا هم د مسکو د هوایي ډګر د ترانزیت په ساحه کې ده. په شمالي قفقاز کې وی محکمه د پوځي او پخوانی افسر د داغستان د کورنۍ چارو د وزیر پر واژنه مجرم او پیژاند. د اروپای ټولنې حکومتونه د سربیا د غړیتوب پر سر د خبرو لپاره ابتدایي موافقه ته ورسیدل. او د چک جمهوریت ولسمشر خپل پخوانی اقتصادي سلاکار صدر اعظم وټاکه.
وړاندې په خبرونه کې د لوبل میدان ورسیشي پروګرام او ازادي او اوریدونکو اورای کابل په هنتونی شمیر خون کې او محصلان خبرداري ورکوي کچېره د لوړو زده کړو وزیر له دندې ګوښنشینو خپل درسي احتساب او مظاهره بل سره پیل کړی. دوی د لوړو زده کړو وزیر عبید الله عبید په بې‌کفایتۍ او ناسم مدیریت تورنوي، خو وزیر بیا دا تورونه نه مني. په دې اړه ناچې صاحب ریپورت لري.
د کابل په هنتون یو شمیر خون کې او محصلین چې په خوای هم شوخه یو میشت درسي احتساب کړي وو وایي چې کوي غوښتنه ته پاملرنه و نه شي نو خپل درسي احتساب او مظاهره به یو ځل بیا پیل کړي. د کابل په هنتون یو شمیر استادانو او محصلینو په کابل کې د سې شنبه په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د دوی اساسي غوښتنه دا ده چې د لوړو زده کړو وزیر باید له دندې لرې شي. دوی د لوړو زده کړو وزیر عبید الله عبید په بې کفایتۍ ته او ناسم مدیریت تورنوي. د کابل په هنتون یو تن استاد فیض الله جلال وای کچیر د لوړو زده کړو وزیر له خپل دند لري نشي نو دوی به خپل احتساب او مظاهره ته دوام ورکړي.
فیصله کډیم د رایو پاک شرط مو پریکړه وکړه چې د روشه مبارک میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې باید د ورسمشري معنی ته وخت ورکړو چې دوی د پوهنتون وزارت مشري په برخه کې زموږ غوښتنې ومني. خو کچېره زموږ غوښتنو ته مثبت جواب ورنکړل شو نو موږ به خپل مظاهره له سره پیل کړو.
مجددن آغاز میکنیم.
د کابل پوهنتون د یو شمیر معترض او استادانو او محصلینو درسي احتساب ورسره له هغه پیټه ورسېد چې دوی سورز مخکې له ولسمشر کرزی سره وکتل او یو شمیر غوښتنې ومنل شوې. د لوړ زده کړو وزارت چارواکي د معترضو استادانو او محصلینو ځنې تورونه ردوي او وایي د دوی یو شمیر غوښتنې د ولسمشر کرزی او لوړ زده کړو وزارت لخوا منل شوې دي. د لوړ زده کړو وزارت مرستیال ګل حسن ولیزی د تیر یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د وزارت مسؤلینو له ولسمشر حمید کرزی سره د معترضو استادانو د لیدنې زمينه برابر کړې وه. بلې خوا د کابل په هنتون د اجتماعي علومو د پوهنځي محصلین د هغو ژمنو عملي کېدل غوړي چې د دې پوهنځي د رئیس او یو استاد د لری کېدو په اړه مخکې ورسره شوې وي. لسګونو معترضو محصلینو د سه شنبه په ورځ د ملي شورا مخې ته راغون شوې وو او په خپل پریکړه لیک کې وویل چې کچېرې غوښتنې ونه منل شي نو یو ځل بیا به اعتراضونه وکړي. د دغو محصلینو یو تن په دې اړه وویل
موږ د هغو ژمنو د عملي کېدو غوښتنه کوو چې د نه خوړو اعتصاب په اتمه ورځ د رسنیو په مخ کې اعلان شو، او د نه ترسره کېدو په صورت کې به موږ خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکړو. که چیرې زموږ مدني حرکتونو ته پاملرنه ونه شي، نو موږ به د نه خوړلو اعتصاب وکړو، او یو شمېر محصلین به د لوړو زده کړو وزارت مخې ته ځانونو ته به اور واچوو.
په کابل پوهنتون کې دغه ستونزې هغه وخت رامنځته شوې چې د ټولنیزو علومو په پوهنځي کې یو شمېر محصلینو ادعا وکړه چې په ټولګیو کې ورسره د مور او میرې چلند کیږي، او غوښتنه یې دا وه چې باید د دې پوهنځي رئیس او یو استاد د دندو لرې شي. که څه هم د کابل پوهنتون د اجتماعي علومو د پوهنځي د رئیس فاروق عبدالله او یو استاد فیصل امین د ګوښه کېدو راپورونه ورکړ شوي وو، خو معترض محصلین وایي چې دوی لا هم خپلو دندو ته ادامه ورکوي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریف
پوهنه
زوی مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
د لوبو له میدانه
beautifully hit, it was in the air but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوی بخونکو خدای په نامه د لوبلو میدان سپورتي پروګرام خبرمه نوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. در نوریدونکو هم د تیر جمعه د افغانستان د جودو ملي سیالي وشوې. د همدې لپاره مو
رحمت شاه مشکل د افغانستان د جودو د ملي تیم د درو او 1 کیلو وزن اتل
په دې پروګرام کې ملمه کړې ده. څو له دوی سره د یادو سیالیو او د اتلولۍ په اړه ځانګړي خبري وکړو، خو تر هر څه د مخه د لوبو له میدان په دې پروګرام کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه چمتو دي. د افغانستان د فوټسال تنکیو ځوانانو ملي ټیم به د رواني اونۍ په لړ کې جنوبي کوریا ته لاړ شي څو په آسیایي سیالیو کې برخه واخلي. د فوټسال کمیټې رئیس دین محمد صافی ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې به د افغانستان په استازیتوب 14 لوبغاړي برخه واخلي. د ښاغلي صافی په وینا دا سیالۍ د شپږ څلوېښت آسیایي هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي، او افغانستان به په خپل ګروپ کې د قزاقستان او قطر له ټیمونو سره لوبې وکړي. په کابل کې د بدمنتون منتخبه سیالۍ د افسون په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. دا سیالۍ چې د برهان الدین رباني په پوهنتون کې ترسره شوې، تخمینه کوهستاني دویم مقام خپل کړ او سلیویا هم دریم مقام ترلاسه کړ. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو امیر سمی درې ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې 23 نجونو برخه اخیستې چې په دوو ګروپونو کې له یو بل سره د درې ورځو لپاره سیالي وکړي. د افغانستان د کرکټ په شپږیزو لوبو کې د بند امیر ټیم په دریو لوبو سره لومړی مقام لري. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د بند امیر بازانو ټیم په خپل دریم لوبه کې د بوس ساتونکو په وړاندې لوبه وګټله. هغه همداسې چې بوس ساتونکو 102 منډې جوړې کړې وې، خو په دفاع کې کمزوري شول او لوبه ترې د بند امیر بازانو ټیم وګټله چې مشري محمد نبی اساخیل کوي، او دا یې دریمه اتلولي وه په روان ټورنمنټ کې. په بل لوبه کې د مسینا کتلانو ټیم د دوشمې پر ورځ د امون هنګانو ټیم په وړاندې 103 منډې وکړې چې په سلووش پته منډوی د نهنګانو په ټیم شلاوره پوره کړل او لوبه یې ترې وګټله. او په نړیوال کرکټ لوبه کې همدا چې هند د اتلانو جام په کرکټ سیالیو کې د 2013 کال اتلولي وګټله. د کرکټ فوی په لمه خدا په لوبه چې د یکشمې په شپه د انګلستان په برمنګم کې د هند او انګلستان ترمنځ وشوه، د هند ټیم په 15 منډو توپیر د اتلولي جام وګټه. په دې لوبه کې د نړۍ نه تکړه او غوره ټیمونو برخه اخیستې وه. بیا هم خره غلې د اونې مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل. را بشو د خپل میلم په لور رحمت شاه مشکل، ډیر زیات خره غلې ستړی مشي. دغه لوبي د څو ولایتونو ترمنځ شوې او څومره لوبغاړو پکې برخه اخیسته او هدف یې څه؟
دا خو د لومړی ځل د پاره د افغانستان په تاریخ کې چې جوړ راغلی دا اولینه پلاوه چې د افغانستان په سطحه هغه ولایت چې لاسرسي وجود تلري هغه اشتراک کړی و چې تقریبا شپږ ولایت و د کابل په شمول او څو ولایت چې بعضی مشکلات درلوده و نسو کولای چې اشتراک وکړي اشتراک کړی و او د دې هدف دا و چې د افغانستان د جودو د ملي ټیم هغه غوړ لوبغاړي په دې کې وټاکل سي
څومره خلکو برخه اخیستي و څومره لوبغاړو او بل اخر څومره لوبغاړو کولای شول د جودو ملي ټیم غړیتوب ترلاسه کړي
تقریبا په دې سیالیو کې یو نیم سل لوبغاړو اشتراک کړی و او ډیر شو یا 15 نفر وکولای شو چې په د ملي ټیم عضویت ترلاسه
کړي دغه اترولي لپاره مو څومره زحمت وستلې او بل اخر په سیالیو کې مو څومره لوبغاړي مات کړل
تقریبا څلور میاشتې موږ قرنټینو و د مسابقو ته زما په وزن کې 15 نفر و او خب بعضی قره کشی و دغه چې کیږي بایم سړی راوسی یعنی بدون د مسابقه یو قدم مختزی ما څلور مسابقه ورکړې او و مې سو کولای چې خپل ارسلور سره حریفه په نیکوتین عمرې څخه د مسابقو څخه حذف کړم او د اتلولي مقام ترلاسه
ماشالله د نیکوتی حرکت سره قامي په جوړو کې آیت سړی پیخوګي ک څنګه حساب ده
خوب داسې ده چې د مسابقه د توشک پر سر تر سره کیږي او تابانه غ لوبغاړي چې جوړو یا پروفیشنل زده یې او خپل خاص حرکتونه لري چې هغه خپل وزن کنټرولولای شي وخت چې پرتاب سي نو ټول ایپان واغه د نکوتی نمره یعنی ایپان دا مخبل ګرد عارفونه ایپان کړ
لدې مخ کې د پکو مسالیو کې برخه اخیسته او سمره وخت کې چې خپل جودو کوي
زه خو تقریبا یو لس کال کېږي چې جنو کوم او د دې مخ کې مې هم خارجي مسابقو کې هم ګډون کړی او داخلي مسابقو کې مې یعنی ډېر ګډون کړی دی
په خارجي مسابقو کې کوم سیالي ګټلې او کوم مډالونه دی لږې ځین اخیستې دي کې نمونه واخلې
خارجي مسابقو کې یو برونز مډال لرم چې هغه جنوب آسیا مسابقې وي اسلام آباد کې تر سره شوی وي او همدارنګه نورې مسابقې وي چې دغه سطح ولړه و او افغانستان د خوا د جدو د ټیم نه فقط دوه نفر یا درې نفر به کاندیدت کېدل او چونال ته د نور لوبغاړو تعداد ډیر و متاسفانه افغانستان چون په هغه سطح تمرین نه لري او خارجي استادان نه لري بودیجه نه لري نو موږ ونه سو کولای چې په هغو مسابقو کې کوم لاسته راوړنه ولرو
په دغه تیرو لوبو کې د تاریخ ته بند خپل افغان استادانو لخوا کېدل کوم سیال دی مثلا ډیر زیات قوي او ستاپ وړاندې او لوبه دی یعنی سخت و چې هغه لوبه ترینو ګټي او بل اخر لوبه دی ترینو ګټله
نور لوبغاړي چې ما سره و حریفونه می خو ټول قوي و خو زما یو حریف د بغلان ولایت څخه و چې هغه نور مسابقه چې مخ کې د نتیجې ما سره برابر سي مسابقه چې ورکولې ډېر پروفیشنل پلیر ښکاری دی خو د خدای په رحمت سره و د مور پلار په دوغان سره او د دوستانو په کومک سره مو وکولای شو چې هغه مسابقه هم ځینې اوسم
ډیر ښه د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک باندې کې ستاسو دراتلو خبر مونږ ورکې نو ول تزینو دوستانو لکه علي خیل شریف متیور رحمان لهدوال او ربی باور دوی کمنټونه لیکلی تاسو نور دوستانو هم خپل نظریات ورکړي دي ربی باور لیکلی چې دا ملي اتل د کوم ځای دی او متیو رحمان لیکلی د جودو په برخه کې افغانستان تر اوسه سواتل ولې ترلاسه کړي او نور دوستانو تاسو ته تبریکی ویلې ده د ټول دوستانو شي نظریات ورکړي دي
مننه کوم د ټولو دوستانو څخه دا سیرازی چې وایو چې زه د افغانستان څخه يم دا مهمه نه ده چې د کوم ولایت څخه موږ په خارجي مسابقو کې څوک نه وای چې د کوم ولایت څخه راغلی وای دا د افغانستان نماینده دی نو زه افغان يم او خپل په افغانیت باندې افتخار کوم لاسلامونه خو ډېرې دي د جدو مهم ترین لاسلامونه دا غږ چې په تیر اولمپیکی مسابقه کې دا جدو دا ورزش څخه یا ورزشکار اشتراک کړی و چې دا لوی لاسته راوړنه ده اگر چې کوم مډال یا کوم امتیاز نه درلودای خو بیا هم دا ډیره غټه خبره ده چې د افغانستان په نمائندګۍ په داسې مسابقو کې کېبل او پاره د جدو د برخې څخه مشترک کړي
که څه هم چې سوخت مخ کې داسې ویل شو چې جدو بل راتلونکي اولمپیکس خه د لری کېدو په خطر کې وي یا د خطر سره به مخ وي افغانستان د اولمپیک ته په برازیل کې به وشي په ریو د جنیرو ښار کې په 2014 کال کې منځور مې آیا د جدو لپاره داسې تیاری نیول شو چې افغان لوبغاړي هم پکې اشتراک وکړي څنګه او تخپل آیا مدګل چې په لوبو کې اشتراک وکړي.
دغه مسابقه چې د جمعې په ورځ هم برگزار شوه، د دغه ورزشکارانو څخه هم یو خاص ټیم جوړیږي چې دوی باید تمرین وکړي خاص دغه اولمپیکي مسابقو لپاره. او زه خپل هم ډیر کوشش کوم چې تمرین وکم او ان شاء الله چې امتیاز به واخلو د مسابقو ته چې اشتراک وکړي.
ډیر ښه. په نړیوالو جودو لوبغاړو کې کوم یو ډیر زیات خوښیږي؟ او داسې ښکاري چې دا لوبه د چې ځینې رهبران یا مشران هم ورته ډیر علاقه مند دي. بل اخر دغه لوبه د ک دوستانو ته وای چې دا لوبه د کوم ځای ده او څنګه لوبه ده؟ دغه
اصلا دا لوبه خو چې د جاپانی لوبه ده چې جګارو کانو دا پیسې په مختری جګارو کانو دی چې بیا خپل د جودو څخه نوري رښتې هم وس پیدا سي لکه جوجیتسو سامبو دا سينوري رښتې یعنی اصلی ریشه د جودو څخه ده. او زما خپل پلیر چې خوشیږي یعنی اوس هم تمرین کوي خو مسابقه نه ورکوي پوتین دی د روسیې ولسمشر.
وروستی پیغام بستا ورو دی یو لوبغاړي په صفت باندې څه وینا لري لوبغاړو ته او کسانو ته چې ورزش کوي او په یو ښه لیول کې ورزش کوي، د هغوی لپاره ستاسو وینا څه ده؟
د یو ورزشکار په حیث باندې زه هغه ورزشکارانو ته چې زحمت باسي دا وایم چې دوی د نور هم زحمت وباسي تر څو چې وکولی شي د افغانستان لپاره خدمت وکړي، لاسته راسته راوړنې ولري. او د دولت څخه هم هیله لرم چې د ورزشکارانو ته یو لږ څه نور هم توجه وکړي تر څو چې دغه مشکلات هم چې پاتې دي دغه هم رافس.
بلې، د افغانستان د جودو ملي اتل رحمت شاه مشکل ډیره زیاته مننه کوم لدې چې راغلی زحمتونه مو بخښي.
تشکر، مننه تاسو هم ډیره مننه.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام خبرم نوریدونکو دا زموږ اوسنۍ سپورتي خبرونه. تر بیا مو زه صفی الله سنګ زی په پاکو بخون کې خدای سپارم. خو یو څه مهیر نشي چې د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه او د ازادي ویب ات rfi.rl.org ایمیل ادرس تاسو په خدمت کې ده. خپل هر از پښتنې نیو کې وړاندیزونه لمر سره شته.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې فایل کې د ملی اردو د څو سرتیرو پیغامونه اوریدلای شئ. یو اوریدونکی وایي ورورې په ملی اردو کې دی خو طالبانو د ده ژوند ور تریخ کړی دی. بل تن وایي چې د کونړ په چپه درې کې بهرني جنگیالي راځي چې د طالبانو په ګټه جنگ کوي او خلک هم ځوروي. ځینې اوریدونکو پر نورو مسایلو هم خپل پیغامونه ثبت کړي او له آزادي راډیو یې د خپرېدو هیله کړې ده. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په پیل کې د ملي اردو د یو سرتیری ایمیل چې وایي نظام الدین نمیږي او د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې وظیفه لري، د یوې ماشونه پر وخت نه ورکول کیږي او نور امتیازات هم د مسؤلو چارواکو لخوا لاندې کیږي او دوی ته نه رسیږي. د دفاع وزارت څخه هیله کړې چې د دغو سرتیرو حقونو ته پام وکړي. د پروګرام په پیغام ثبتونکي ماشین کې د ملي اردو نورو سرتیرو او د دوی خپلوانو خپل پیغامونه راته ثبت کړي چې دلته یې اوریدلی سي.
داغه جان سرباز د کندهار د دوسر تنظیم نمبر کو د اردو د درې نه لوا د کلرم کنډکټر خبرې کوم. ما دا ستب رسید او وزیر دفاع بسم الله خان محمدی زه خدا هله ده چې د ملي اردو د کوم کریډیټ او ولدي دا کریډیټ بالکل په منظمه توګه بند کی دي. دې په ځای باندې د ملي اردو تجهیزات او نور شی پرتلې او نور شی داسې دی په دې ډول چې نور دې سینه کې دي دا واخلي او ملي اردو ته استعمال کی. دا کریډیټ بالکل ملي اردو رسید نه په دې د خپل شي چې د افغانستان خلک لره بازو بازو لا افغانستان خلک شو مسلمانان دي سکل دي بي سي ویل نه اجازه ځاني سخته بلکې دي خدای رسول نه لري دي بل خصوص د ملي اردو غرغ د افسران هغه غرغ داران
ولې کمانډانان راځي کوي ولې د کمانډانان مخالفت کوي ولې رښتوت نه خلک ولې په خپل سره موټر او موټر نشي کوي ولې په خپل سره ترخیص واخلي د ترخیص بار د دوی تاسو سره تر هغه پر کوم ولې د خپل ترخیص سره تر هغه پر کوي.
زه دا معلومه زه نه خبرې کوم. زه دا وختونه لرم چې دا 2014 اوازي خلک کوي باید چې اردو ته او نور امنیتي پوزونه ته باید چې سلاګانې زړې زړې هغه ورسوي ورته توضیح شو باید چې هر سرباز هر امیر باید چې په وجو زړه وسله باندې سنبال شي. دا د سیز مسلې انسان زګانې جو بسا ډېر ډېر جنگو کې مونږ ته باندې رسېږي او باندې کې
مرزاید کونړ ولایت د چفادار او لسوالي څخه تاسو سره په تماس کې زه تاسو ته پیغام پریږدم او زه غواړم چې زموږ د پیغام لور مقاومت ته ورسیږي چې موږ د طالبان لاسه د چفادار او لسوالي کونړ ولایت موقعیت لري د چفادار او لسوالي موږ د طالبان ډیر په ځای یو ځینم کوي پنجابیان ناغلي د پاکستان په وسنګي خلک وهي ګیرو باندې په موبایل او سازاګانې ورکوي ورته وایي د اسلامي امارت یعنی د کفار سره په سر کې مودرېږي او پایانډو او تقریراتو کې دا وایي چې دا کافر دي پولیس او ملي اردو مرداریږي او دا شهیدان دي نه دي دا کافر دي بلکې د کافرو په صفونو کې ولاړ دي دا مرداریږي دا باید مونږ سره ودرېږي او د دوی په خلاف جنګ وکړي او ملک مو وران کړي نو زما دا هیله ده چې ضرور مقاومت ورسیږي او دلته پوځي عملیات ترسره کړي چې مونږ د دې ظالمانه خپلو ظلم څخه وساتي
زه د ولایت بغلان او څلې په خوري قریش ګینا احمد زی لته تاسو ته خبرات کوم زه خپل نوم خدای نه سم د دېګه ابو لګه شو دېګه شو په څیر طالبان راځي موږ په ځاګ پوری موږ موږ ورو ورو کې او د موږ ورو ورو کې د خپل مرده کې ما د اول شو دېګه شو ما شو په خپل کور کې نه ما شو په خپل کور کې موږ د سخت طالبان په ځاګ ورو کې موږ خو موږ غا کړی دا او ګراس نور جنرالانو هغه ته ورسه موږ دې خوشاله د ولایت بغلان او څلې په خوري قریش ګینا احمد زی وکړي نو تاسو ماشي موږ نور تخیمه او سخ بازار مې درایم ما پیغام زر زر ورسو یا مجبور شي مقصد یا بل خو کده او مقصد یا بل خو بل خو لار مو پازای مقصد ما پیغام زر زر ورسو مقصد سخ پازای موږ
زه برشا د لیوردو او سر ما د لیوردو په باره کې اکثر سر بوزن شکایت دی زه دا غو تصدیق کوم دا مشکلات دی د پویلو د فدانی کوم لیوردو یا تجارتی لیوردو دا چوکی په پیسو خرڅېږي مستحق نه ورکول کېږي څوک واسطه لري څوک پیسه لري هغو دپاره امتیاز هم شته چوکۍ هم شته هر څه شته مګر کوم سړی چې بې واسطې دی چوکۍ نه لري پیسې نه لري هغه که هر څومره لیاقت ولري انضباط ولري ډسپلین ولري وطن پرستي ولري وطن دوستي ولري هغه د خپلو لاندې دی څوک یې پوښتنه هم نه کوي دا ماته مناسب نه دی خو ما د زړه آواز دی درد کوي څوک نشته چې زه هغه ته خپل د زړه آواز وایم د زړه حال وایم د زړه راز ورته وایم لږ مچ او دی په وطن باندې مې زړه درد کوي وطن هم دی مګر دلته چې د امیرینو رویه د امیرینو وده دا ډېر ځوروونکې ده زما خاص دی چې دغو خلکو توجه ته وشي او دغه د مظلوم ملت چې د هغو بچیان دي د هغو اولاد دی اګرالي کلي دي دلته مړه کېږي د وطن دفاع په خاطر زړونه یې مرمو ته ورکړي دي او حق یې وهل کېږي دا به ډېره ناانصافي وي او زما خواهش دی چې زما پیغام نشستي وسلام
دا وه د ملي اردو د ځینو سرتیرو او د دغو سرتیرو د ځینو خپلوانو ټلیفوني پیغامونه که تاسو هم پر دې مسله غواړئ خبرې وکړي او د حل لارې چارې پیشنهاد کوي یا هم غواړي خپلې نورې ستونزې را سره شریکې کړي زنګ راته ووهئ
ازادي او اوریدونکو پروگرام هر اونۍ دوه ځلې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو لیکونو او ایمیلونو په اساس جوړیږي که تاسو غواړئ خپلې جدي ستونزې را سره شریکې کړئ او په دې پروګرام کې برخه واخلئ په پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړئ په افغانستان کې د ازادۍ رادیو یو شمیره چې تاسو پیغام په اتومات ډول ثبتوي دا ده 00002343 او یو نړیواله شمیره 00020221124 یاو یاو پینځه
ورځو د اوریدونکو نورو ټلیفوني پیغامونو ته خو ترار سمخ کی دی و اوریدونکو ایمیل چې ځان عبدالولی اکبری را پیژنې اوای د هرات د پهنتون یو محصل دی اوریدونکو لیکي د شندن ولسوالی خلک ډیر ستونزې لري دی والی ته هم په شکایت ورغلی خو څوک یې ژغ نه اوري اوریدونکو د بادغیس د بالامرغاب ولسوالی د خلکو شکایتونه هم سره شریک کړي چې وای هلته له دوی سره ترپګنی کیږي د نورو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه به وورو چې پر بیلابیلو مسایل دي
زه خوشاله یم چې تاسو سره تماس نیسم او زه درې خپل پلان کې درمو خو زه د امارت سره کوم څه سوال کوم نو اله غن چې مخې دوی او د خوشاله یم چې په هغه ترتی خو دې کې خصوصا د نسوانو او فانځو څخه غوښتنې مواد ورکول کېدل او په دې کې لکه چې هغه یې زموږ نه کوي مګر هغه په مرکز کې دا پروسه جاری ستلله نو را طرف کې د نسوانو د کوونکو سمه را او رات سره باندې کمیږي چې یو علت یې د دې موادو فور کول فور کول دي او نو زما د مرګ د ترکو ته هغې ده که چېرته دوی دا پروسه دا جاري وستي چې مرکزي ښوونځیو ته هغوی توجه کوي مګر حضرتي ښوونځیو ته توجه نه کوي او نو د حضرتي ښوونځیو به د سکوت سره مخامخ شي.
افغانستان سخت مدتی والی اور بالکل افغانستان
محمد نعیم تنہا خبر فرقوم سعودی عرب نه دا خمس فمل ډیر وران دی ډیر خراب دی دا دو ملکو سه لکه ایران لکه پاکستان دا دا خپل ملک تفاره خدمت زفاره طریقه کولای سم اگر سفاره کم طریقه وی سه ار دایونه چیزی طالبان پاکستان که ار سه معلوم دی نازیام کچیری ار سه خدمتی نوشه کولای سم
اٹکیام نور ہی وہ دو کے خلق خوشحالی کے بھی خلب و دماغ زموں بہمانان زموں خوار او غریب خلق بیگم پر تغار کی نیوی اے طالب اے مولا ولی دی نور پر لار ہونا زنمر گی بردونا پر خارون نو خارگو پر ولی کے بھی اخیر با افغانان دی انسانان دی سخ حیوانات خونے دی
دا و پدی پروگرام کی دا آزادی راڈیو دا اوریدن کو ٹیلیفونی پیغامونا او ایمیلونا چی د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې مو اوریدل اوسنۍ پروګرام مو د غلطه پېټه ورسید ستاسو نور پیغامونه ته پته مېو تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارم.
غر غرو د شور نه دی خبر اسرولم دور غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر اسرولم د غر غرو زما بچی لاد گدر رکھی یاد وی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یاد وی دوی پا گدر لگی دلی اور نا دی خبر دا سوک چی جنگ غواری دا جنگل زور نا غر غرو د شور نه دی خبر اسرو لمبو کور دوران نو پرمان لیونی زماد کور دوران نو پرمان لیونی
خپل لرمان دوراني دلکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ غواری د جنگل سورن دی خبر سرو لمبو دغرد رود شورن دی خبر سرو لمبو خلق دمرا د نفرت پر گنام گرم وا دا خلق دمرا د نفرت پر گنام گرم وا پیتا گنا نشتا سویرا رو